ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا زادی رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست وخت د افغانستان د غرمې دولس بجېسوي. نن دوشنبه د چونګاش څلور ویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابره ده. زملالی بشیری هم تخنیکي چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملکیانو پر تلفاتو اندېښنه ښیي. امریکا د ایران د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسو ولای کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیانو وژل شوي وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولس ولای کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیانو وژل شوي وي. د ولی ویان محب الله شریف زین نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولس ولای په څو کلو کې ترسره شول، د طالبانو د سرې قطعې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو دی. دا په اړه ښاغلي شریف زی وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا هغه وسله والو چې په یوه کور کې سنګر نیولی وو او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې.
لکه څنګه چې د ځینې خلک د ملکي کسانو د مرګوب له خبره کوي، تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دغه خبره کړې ده، هغه تر اوسه پورې هم مقتدا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکي وګړو ته د مرګوب له وخت وي. خو ویل کېږي د رایو کور چې څلور کسان وژل شوي دي، د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال و، د کور کې دوی د مستار په توګه یا هم د سنګر په توګه استفاده کړې ول. هغه ځای څخه یې په افغان امتیزو کور باندې ډزې کړې وې.
د والی ویان دغه راز وویل چې له دې سره سره بیا هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګوب له دعوې څېړي. له دې مخکې د میدان وردګو ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې هم د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې د بشري حقونو ډلو هم پرې عکس العمل ښودلی وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایه ورکوونکو وروستی نوم لړ بشپړ شوی او نن یا سبا به خپور شي، خو تر اوسه یې لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح‌الله سعادت ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرسته ورکوونکو ورسره د بودیجې په برخه کې ژمنې کړې دي.
تو سپور رسمن بودیجه د نړیوال تورنمنت ته سوال شوی، اما په دوار کې په برخه کې مشکل نشته دی. تخنیکی چاره هم دا اوس تر لاس باندې دی. ډیر زر به ان شاء الله دا بودیجه مو ورکې ترش.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې دی کمیسیون ته د لازمې بودیجې د نه رسیدو خبره کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته چې ټاکل شوی دی تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي، څه باندې دوه میاشتې پاتې دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون 300 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی پلاوی کابل ته راستون شو. د متشبسینو د عالي بورډ مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني چارواکو له دغه پلاوی سره ژمنه کړې چې په افغان سوداګرو به تعرفې کموي. د وویل پاکستان ژمنه کړې چې افغان سوداګرو تعرفه به کموي، همدارنګ به موټر چې بندرونو ته راځي د خروج اجازه ورکول کېږي، او دغه شان د تورخم د بندر په اړه هم ژمنه ورسره شوې چې هغه به د 40 ساعتونو په مخه پرانستی وي. نوموړي وویل دوی هیله مند چې د پاکستاني چارواکو دا ژمنې عملي بڼه خپله کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د وزارت وایي د 15.1 میلیون ډالرو په ارزښت دغه باغونه په اوو ولایتونو کې د 20,000 هکتاره ځمکه کې جوړیږي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اوو ولایتونه ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست دي، او دا هم هغه ولایتونه دي چې د خرما باغونو جوړولو لپاره ښه شرایط لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. حسن روحاني پرون په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي وو که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې جان کیری او باراک اوباما ته یې کړی وو. د دې هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر وو. د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 کال اټومي تلون څخه تیر کال دی وتلو او ووت او پر ایران بندیزونه ولګول. د ترامپ ادارې ویلي چې دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړ کړي. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد دفاع پخوانی وزیر د نیولو امر ورکړی دی. بوسور مانقل تبل دایوف په پسات تورن شوه دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاندې کریمه امان قول وانن ازادي راډیو ته وویل چې تبل دایوف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم، د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. د هغې په وینا پر نوموړي شک دی چې د جنایتکار ډلې مشر عزیز باتوکایوف شپږ کاله پخوا له وخته مخکې له زندانه خوشې کړی دی. د روان کال د مۍ له میاشتې راهیسې د پخواني مرستیال صدر اعظم، د پخواني روغتیا وزیر او پخواني لوی څارنوال په ګډون یو شمېر جګپوړي پخواني چارواکي چې په 2013 کال زندانه د باتوکایوف د خوشې کېدو په مهال په خپلو دندو د ورته تورونو په خاطر توقیف شوي دي. او د روسیې په باشکورتوستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي. دغه بس چې 9 کسان پکې سپاره وو د تاتارستان دوهم لوی ښار نبیریژینی چلینې ته روان و چې چپه شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندیشنه څرګندوي. د روزګان او کندهار پر لوی لارې پرتی نظامی اډې سرتیری شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې محاصره دي.
مطرح د تلويش راځي مطرح یو ځل مسکونی تر رسیدلې دي. د دوه ورځو شوې دي چې به خګر سره په تند ناسي.
د میدان وردک ولایت چارواکي وايي په جغتول سوالي کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو د سری قتی تر شلو زیات غړي وجل سوي دي.
د لوی رشوت سوال طالبان چې اکثریت دي د سری قتی غړي وو په ډیرو مهمو پیښو کې دولتلو دل.
پنړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې امریکا د ایران د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خبرو ته چمتو دی. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام زما رای زما حق خبریږي. له موږ سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پلیکو کې د ملکی تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیشنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې دغه مرګ ژوبلې 80% کې برخه د وسلوالو مخالفینو په حملو او بمی چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د جګړې د زیاتوالي سره د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ملکی وګړي وجل شوي او 2300 نور ټپیان شوي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بدون د نظر
داشته امرای پینټاګون د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکاتو ویلې شو چې لا هم په هیواد کې ملکی مرجوب له جریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه سخت اندېښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصول سرغړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خکیل اړخونه له بده مرغه د برخې ته جدي پاملرنه نه کوي. خود امریکا د دفاع وزارت خبر شوی ارقام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ارقامو سره تفاوت لري. د امریکا دفاع وزارت 13 ورځ کانګرس ته خپل راپور کې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د زیاتې جګړې لپاره په افغانستان کې 913 ملکی وګړي وجل شوي او 2214 کسان نور ټپیان شوي دي. دغه خبر شوی ارقام د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټې لپاره تر 2019 کال د مئی د میاشتې تر 13 نیټې پوري دي. په افغانستان کې د غوښمن تر ماموریت د معلوماتو پر اساس شپېته وجل شوي او 55 ټپیان ایتلافیان د امریکا پر رهبرۍ د ائتلاف لوري افغان امنیتي ځواکونه د تش په توجل شوی او نوی ټپیان او همدارس د نورو مخالفینو ډلو لخوا 298 وجل شوی او 1901 ټپیان مسؤلیت پر غاړه لري. په دې راپور کې همدارس ول شوی چې د افغانستان په جګړه کې شاوخوا 26 وجل شوی او 9 ټپیان ته د نامعلومو کسانو لخوا زیان اوخته دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د پخوا په پرتله د جګړې لامل ماشومان او مېرمنې هم اغیزمنې شوې دي. د دې راپور لمخې د افغانستان په سویلي، سویل ختیځ، شمال، شمال ختیځ او مرکز کې ډېر تلفات ملکی کسانو ته اوخته دي. هڅه موکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه د دغه ډلې ویان زبیلا مجاهد زموږ پیغام ته ځواب نه دی راکړی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
تاسې ازادي راډیو اوریوه موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې په لیکو کې د ملکي تلفاتو پر کچې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان کارپوهان په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لامل دا ښیي چې د جګړې ښکېلې غاړې د جګړې قوانین نه مراعتوي. د پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکاري ناجیه ساپۍ مرکه کړې ده او په سر کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو عوامل پوښتلي دي.
متاسفانه په تاسو سره باید ووایم چې په افغانستان کې دواړه خواوې ښکېل په جنگ کې په دا اتلسو کلو کې د جنگ کم قوانین چې دا قطعاً نه مراتوي، نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر د طالبان نه خو ډېره ګیله نه کېږي، داعش او هغه تروریستي ډلونه خو قطعاً ګیله نه کېږي، ځکه هغوی ډېر قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللی اساکر په افغانستان کې دي، دوی هم په ملکي ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپنی عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکي تلفات بار راوړي. تاسو په اواخرو کې شاید ملکي تلفاتو په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. الان چې په تمام قوانین د ملي او بین المللی کې دا یو اصول دی جنگ ته عام بګړي یا سری سپینګری ماشومان دا باید خوندیتوب بولدی.
فکراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نه مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورسره بلی زیاتیږي؟
تاسو پیږئ چې کوم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی، کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دې ځای نه امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه هم د هغه لازمه مسلکي پوهه نه لري، په وس دې چې هغه صاحب معاصره کي بالاخره په یو شکل نه یو شکل مخالفین دغه ځای راوباسي. دوی هم متقابل ډزې کوي او توپچي ډزې کوي، د بمباردونه کوي، پیاده ډزې کوي.
ستاسی په نظر د ملکی تلفاتو د کمیدو د پاره کومې لارې چارې دي؟ څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لارې دا ده چې دا د ټول افغانانو خاص ده، زه یو افغان یم، د افغان په صدر ما هیله دا ده چې دواړه خواوې جنگ بند کړي، یو ور بند کړي، په خپل منځ کې دا څه مشکلات دوی لري دا د سیاسي لارو حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني. دغه راز قوي بمونه که روسان وو رسکاته پورې بدلته استعمال کړه، امریکا نه د بمونو مورې دلته استعمال کړه، هر سړی دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وو چې د جګړې په لیکو کې یا همداسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه خپل نظریات را سره شریکول. اوس هم وخت را رسیدلی چې اقتصادي خبرونه واورو. ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی پلاوی کابل ته ستون شو. د متشبسینو د عالی بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو له دغه پلاوی سره ژمنه کړې چې په افغان سوداګرو به تعرفه راټیټه کړي.
پاکستان موږ سره وعده کړې دي سکرټریټ کې وجلته کې چې موږ تعرفه کښته کوو، همدارنګه هغه موټران چې دوی راځي بنادرو ته اجازه د خروج ورکوو چې پخوا نه وو. امدارنګ د تورخم د بندر پاک له واده ورکړی و چې دا څلور ساعته کیږي.
دوی هیله مند دي چې د پاکستانی چارواکو د شمنی عملی جنبه پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال هم له پاکستانی چارواکو سره په یو شمېر ستونزو خبرې کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د 15.1 میلیون ډالر په ارزښت په اوو ولایتونو کې د خرما 2200 هکټاره تجارتي باغونه جوړیږي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل.
قرار است د ولایتوی ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، قندار، فراه و نیمروز باغای تجارتی خرما.
نموړي ویل د خرما دغه باغونه تر راتلونکو 15 کلونو پورې جوړیږي او بودیجه به د کرنې وزارت ورکوي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 لس پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 5 سوه 4 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم اوس ورځو یو نړیوالې موضوع ته. امریکا د ایران د ولسمشر هغه ورستۍ وړاندیز رد کړی چې وایي که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لرې کړي دوی چمتو دي چې خبرې ورسره وکړي. اروپایي قدرتونو هم د واشنگټن او تهران پر خبرو ټینګار کړی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال را سره شریکوي چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، مننه. لومړی خدا راته ووایه چې د ایران ولسمشر دقیقا څه ویلي دي او له امریکا څه غواړي؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د خبره بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته چمتو ده. د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال له اټومي تړون تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ترامپ اداري ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2 کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غنی کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوي. دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداري هم ورکړي. امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري، صنعت، د تیلو، فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي. تر دې مخکې ایراني لوړپوړو چارواکو په خاص توګه دغه هیواد مشر آیت الله علی خامنه ای له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وي. د همدې میاشتې په لومړیو کې امریکا تکل درلود چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم تحریم کړي، خو د ولسمشر ترامپ اداري پرون یکشنبه هغه ته د امریکا د ویزې له ورکړې سره موافقه وکړه چې وکولی شي داونی په نیویورک کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستۍ پیشنهاد رد کړی دی. هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته ورکړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و.
ستانکزی صاحب، اروپایي مشرانو د ایران او امریکا د اړیکو په اړه څه ویلي دي او آیا ایران مخکې داسې کوم وړاندیز کړی و؟
د روحانی د شرط ایښودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یوه غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی څو په مټ یې مخ په زیاتېدونکی کړکېچ ختم شي. د دغو هیوادونو مشرانو د یکشمې په ورځ په یو بیان کې چې له پاریس خپور شوی ویلي، موږ باوري یو چې وخت را رسېدلی څو د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو. بریتانیا، فرانسه، جرمني، روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي. ایران پخوا څو واره له امریکا سره خبرې رد کړې وي. تر ټولو وروستی وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه ای سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي. خامنه ای هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې په خپل هم داسې یو ګام اخیستی و چې ایران د لورانکارو کارونو لاس واخلي او له ده سره د خبرې وکړي. امریکا وایي ایران په سیمه کې تروریزم تمویلوي او د منځني ختیځ په اکثرو نارامیو کې لاس لري. ایران بیا دغه خبرې ردوي.
مننه صفی الله ستانکزی و چې د دې موضوع په اړه معلومات راکول چې امریکا د ایران هغه وړاندیز رد کړی دی چې ولسمشر یې ویلي وو که امریکا له ایران نه اقتصادي بندیزونه لرې کړي دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. چنار په نوم د نظامي اډې سرتیری وایي وسلوالو طالبانو د څلور ورځو راهیسې محاصره کړې دي او که خوراکي توکي ورونه رسېږي له لوږې او تندې به مړه سي. د ملي پولیسو دغه اډه د اروزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواکونه دې ورورسېږي او له محاصرې دې خلاص کړای سي. د کندهار د امنیې قومندانۍ مسؤلین وایي د یادې اډې د خلاصون په هدف سیمې ته اضافي ځواکونه لیږل سوي دي. نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا اورزګان او کندهار د لیلاری په اوږدو کې د چنار په سیمه کې د ملي پولیسو د قرارګاه سرتیری وایي وسلوالو طالبانو له تیرو څلورو ورځو راهیسې چار چاپیره په یو نیم سل مترۍ کې سخت محاصره کړې. د دغې قرارګاه قومندان او سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خوراکي توکي اوس ټول خلاص شوي او خوراکي په اوبو کې خشکې شوي ورژې دي او اوبه د موټرو له لیټرو څخه راباسي او څښي. دوی دغه راز زیاتوي چې په قرارګاه کې ټپي ملګري هم ورته پراته دي خو له قرارګاه څخه راوتلی نه سي.
او دوانه ټپيان ساتي ټپيان لرو ساتي ټپيان شو نور نور دروځو د پند د مشکل سره مخې موثرای وروره موثرای د تلويش راځي موثرای ورن مستونی تر رسیدلې دي. دوانه شو دي چې به کی ګر سره پتون د ناستیو د یو سر باز د چنا د قرارګاسه خبره کوم او وروره د شاز ورځ کیږي مخ هم موثرا و د شپاز ورځ ډیر ټیم موثرا سوی دشمن ډیر نه جاته وې دي موږ نه وبلرو نه خوراکي شان لرو مز دې تم صحما چرایو کاروزونه راکې د شپې شپاس تر زوړه روزه پر مز باندې راوي مز زخمیان هم لرو د تپکرار کې شیدان هم لرو مز ته یې چا در دی وسد مز سره سره مز خلاص کړی ورور مز بشرا غنې در دفتر پر لا ژوندون وږي په خزو کې دا تداشتي پوسټي مخې څه پټ کړی دی په هغه پوسټو کې دا چې ښکارا تناشتي وزاهر نه چې د عمر مو یو ساعت تسلیمې ژو خو نه نه دا نو د خپل سره وعده کړی دی چې دشمن ته لاس په لاس کې نه ورکوم یا خپل ځان بلې ولو ټول یا بهاره پر یو خاطر غکو بل پس په کورو کې راتناشتي کورونه برکلې دي ډوډۍ را باندې بند کړی دی او په را باندې بند کړی دی بل سندر وسه ټاپ کوچو سندر وسه د شپې تر وزنه را باندې راخي او د ورځې بس راتناشتي سړی دې څوک تشنه تل وته نصیب زړه کناشتي نو سره مورز
دغه سرتیری وایي که ژر تر ژره له ماسري خلاص نه سي او یا هم خوراکي توکي ورنه وړل سي نو له لوږې او تندې به مړه سي. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواک دی ورسي او له ماسري دې خلاص کړي.
د دولت سره دا غواړو چې موږ د دولت بچیانو د کمربند مو په صداقت سره تړلې دي د راځي د لوږې او تندې قبلونه تنظیم اورځه سیم یو څه توجه مستوکی لسته توجه راته وکړي لسته توجه راته وکړي تای په لاره مو د دشمن څخه نه ریژم نه د دشمن څخه د غکیزم د دشمن ته ولار یم زګر مو تل سکړی دی د جنگی زم زګر په زګر خو د خدای په لیاز مسته او سړي ما ته وکي تصي بچانی ته تی ځان ته څه نولی پر خپل سر په تفیر غلی دور وزدان د خاص وزدان د ولسوالۍ څخه زړه غلم درته ناشم خپل سر نه راغلی هغه دولت را وسلم دلته څه نه ولایم.
د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې یاد قرارګا وسلوالو طالبانو ماسره کړي خو نو موړی وایي چې د یاد قرارګا د خلاصون په مخه سیمه ته اضافي ځواک پر لارې دي او ژمنه کوي چې ډیر ژر به یاد قرارګا د وسلوالو طالبانو له ماسره خلاص شي.
زغدی تغه قرارګات موږ ماشام قطر اسولې دی روان دي پر لارې دي ښه ځواکونه مسره دي پلیسوم دي نو ان شاء الله چې موږ خپل د بزانو ورورسته یو دا ما سره نه نشي دا یو مخ دی روان یا مواد پر شروع دي چې دا تور دي چې ما سره هغه چې راوغه دشمن ده.
د چنار دغه سیمه د اورزګان او کندهار د لیلارې پر سر یو ناامن سیمه ده چې د تیرې روژې په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یاد قرارګا ماسره کړې و چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته په پښې کې مرګ جوړ لواړول. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اورید و موریدل چې د چنار په نوم د نظامی اډې سرتیری وای وسلوالو طالبانو محاصره کړی دي. که څه هم اوس د میدان وردګ ولایت هغه پیش په اړه اورو چې پکښ ویل کېدل چې میدان وردګ ولایت کې په ورستیو عملیاتو کې څلور ملکیان هم وژل سوي دي خو د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د وړ مشپې په پوځي عملیاتو کې چې په جغتو لسوالۍ کې سوي د طالبانو د سری قطې تر شلو زیات غړي وژل سوي دي. صالح محمد صالح د والی لویان سره خبري کړي او پښتنې کړي چې په جغتو کې د ولفرستي عملیاتو ورستي حال څه دی؟
کوړمش په د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ درې کلو بلندخیل کمرخیل او چوپان کلو کې شپنی عملیات ترسره شول چې هغه منابع او سرچینو له مخې چې موږ ته معلومات راکوي لکه مدیریت توریزم او د خپل ولسوالۍ ولسوال او همدغه راز دغه سیمې خلک یا امنیتي ارګانونه کشفي ارګانونه دغه ټولو د معلومات له مخې چې موږ د رسنۍ په توګه له تاسو رسنیو له نورو خلکو سره شریکوو هغه دا و چې ویل کېږي چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو د سري کټې په لومړنیو معلوماتو کې شل کسان و چې وژل کېږي خو وروسته دا بیا په ډاګه شوه چې ځلې نداره کوو د دوی تعداد څلېرویشت ډک شوی و چې څلېرویشت وسله وال طالبان چې اکثریت د سري کټې غړي وو په ډېرو مهمو پیښو کې دوی لاس لودل دا له منځه وړل شوي وو د دې تر څنګ لکه موږ ته څنګه چې امنیتي ځواکونه یا کشفي ارګانونه هغه معلومات راکړي وو راپور موږ ته راکړی وو هغه دا هم و چې د دې ځینې موټر سکلونه چې چاودېدونکو توکو څخه ډک وو هغه هم له منځه وړل شوي وو موږ ته لکه څنګه چې دا ځینې خلک د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې خبره کوي تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال صاحب سره دغه خبره کړې ده هغه تر اوسه پورې هم موږ ته دا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې وکړي وي خو ویل کېږي د رایو کور چې څلور کسان وژل شوي دي د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال و په دې مشهور جنگلای او دغه برخه کې دوی د کور کې دی په مستار په توګه یا هم د سنگر په توګه استفاده کړو لږه ځخه په افغان امتیاز کو نه یا هم په ټوله کې په امتیاز کو نه باندې دز کړې وي چې دغه په مقابل کې بمبار یا پېستلا یا هم هغه مقابله جګړه کې دغه څلور کسان
وژل شوي دي مقدمه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې هم د څلور کسانو د وژل کېدو مسله او څه جنجالي سوي و چې بیا د بشري حقوقو د سر سازمان هم له حکومت څخه د دې مسلې په برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه د هغې موضوع په اړه تاسو څه اقدامات کړي د څېړنې په برخه کې یا څه اقدامات سوي دي
یا موږ د یو څه ته دا خبره ویل شم چې موږ لکه څنګه چې ویل کېږي په ټول عملیاتو کې ولایتي ادارې د ټینګار هم په دې چې بعد په ټول عملیاتو کې ملکی وګړو سره مال ټول ته جدي پام وشي هغه ته د فنیتو په اړه جدي اقدامات وشي لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه په اکثریت پروګرامونه کې اکثریت عملیاتونه کې او سوال طالبان د امادونو څخه د کورونو څخه یا هم د مسجدونو مکتبونو څخه د څنګه په توګه استفاده کوي نو ځکه کله کله داسې شوی دی چې لکه تیر ځل تاسو یادونه وکړه د ملکي وګړو تمر ګروپ له البته اوښتي وي خو په دې ځل کې تر اوسه پورې چې دغه تیره پیښه ده تر اوسه پورې موږ ته کومې ویرې سرچینې یا منابع هم دننه ده تایید کړي چې ملکي کسان دي اتلس کسان یا شل کسان دي وژل شوي بل
د میدان وردک د والی ویان محب الله شریف زی و چې په دغه ولایت کې د وړمې ورځې د عملیاتو په اړه معلومات راکول
ستاسو له پیغامونو
دا بادغیس دا وسیدن که هم وست راغل اندل تا پا مادیره که هم وست خود اگریشن که پروچ هم شینل رو در بدار رو تلکه که مو یه آواغ پر کشتو هم مشتراتا وناوالا چه بار که و نهست تلاشه نکریال رو نپر بل تلاشه در بدار رو وست دای وخواست آده ما داغا پیغان ده چه رئیس جمهور تا ورسته ده چه مستر جمراس تا وسی و لازه بین نوطله نخده پا امان مختم شخ
زنګر محمد زمي د کندهار شاه د نن سوالي نه خبرې کوم ډیر ډیر هیله کوم چې دا کړه د شکاپر دروازې سړک ډیر خراب دي دا ملکی وګړي ډیر پسند کې جدا مریضان نه څللای دا دغه نه څللای دا سړک باندې دي چې وخت وي خو دا ولي ما څه څه توجه دا غره چې دا سړک ته را دغه وکی نو نو وخت نه نيته پسند کاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوی ولسوالۍ د کاټوډونو سیمینا می تاسو ته زنګ وهلې دي زه د ازادۍ رادیو للارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم بس د سلام مې د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې موږ خوښ او خوشاله شو چې د کاټوډونو سره ک محترم والي صاحب افتتاح او کار به ان شاء الله چې په دې راتلونکي کې شروع شي نو موږ د ټیکادار نه دا غوښتنه لرو چې زمونږ دغه سړک چې 12 کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ او ترمیم کې تر څو د ولسونو ستونزې او مشکلات هوار شي وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو خپې پیغامونه مو اوریدل چې ازادي رادیو ته را لېږلې وو د خبرونې نیمای تر رسیدلې یو په کابل کې 12 نیمه بجې کېدونکې دي ل نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د
د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغه ټولو سوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي دی. والي ویان محب الله شریف زی نن ازادي راډیو ته وویل د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغه ټولو سوالۍ په څو کلو کې وشول د طالبانو د سرې قطې تر شلو زیات غړي وژل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایه ورکوونکو وروستی نوم لړ بشپړ شوی او نن یا سبا به خپور شي، خو تر اوسه لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغونه به په راتلونکو 5 کلونو کې په ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست کې چې د خرما ونو لپاره ښه شرایط لري جوړ شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. روحاني پرون په یوه تلویزیوني وینا کې ویلي وو چې که د ټرمپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته کړی و. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد دفاع د پخوانی وزیر د نیولو امر ورکړی دی. پخوانی دفاع وزیر بوسورمان قل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د روسیې په بشکورتستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو په پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرام زما رای زما حق واورو.
زما رای زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رای زما حق ځانګړي خبرونې د دې اونۍ بحث مو د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو اعتراضونو ته ځانګړی کړی. شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړي لیست کې یو شمیر بریالیو ښځینه کاندیدانو په کابل کې اعتراض پیل کړی. دا چې ولې دوی اعتراض پیل کړی، ولې د حکومت اړوندو بنسټونو تر اوسه ورته پام نه دی کړی، دا چې د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان شوې او وکیلانو په کارونو پیل کړی، آیا د دوی اعتراضونه به کومه پایله ولري، دغه اعتراضونه به تر کومه دوام پیدا کوي؟ په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د معترضو کاندیدانو په استازیتوب ډیوان یازی او ارزو ساپی او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټویان د مروه امینی میلمانه دي. د یادونې ده چې دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم را بللی وو، خو دوی حاضر نه سول چې په دغه بحث کې راسره ګډون وکړي. میلمنو ته خراغ لاس وایم. لومړۍ پوښتنه له ډیوان یازی نه پیلو. ډیوان یازی، تاسو څه لپاره اعتراض کړی؟
ډیره زیاته مننه. دغه ټاکنې کمیټې رسوي، البته دا ټول افغانانو ته حکومت ته ټولو ته معلومی دی چې ډېرې د فساد او درغلۍ نه ډکې وي. کله چې پارلمان افتتام شو، رئیس جمهور د دواړو کمیشنونو نه مننه ونه کړله او تر څنګ یې مخکینی کمیشنر هم مثلا والی ته معرفي شول. مونږ تقریبا سلور میرمنې چې په دې تراس کې سلور میرمنې هغه میرمنې دي چې په لومړي لیست کې دوی بریالۍ اعلان شوې، په نهایي کې هم بریالۍ وي پرته له کوم دلیله، پرته له کومې خبرې له لیسته ویستل شوې. دوی پر ځای هغه څوک راغلي چې هغوی اصلا رای نه لرلې. او نورې میرمنې مونږ سره دي چې هغوی باید په ابتدایي او نهایي دواړو کې بریالۍ وي رای لرلې، خو متاسفانه دواړو کې بریالۍ نه دي اعلان کړي. تقریبا 12 میرمنې او درې میاشتې کېږي چې د ریاست اجرایه او دارګ مخ ته مونږ د عدالت لپاره خیمه واله. متاسفانه په درې میاشتو کې هیڅ چا زمونږ غږ ته مثبت ځواب را نه کړ. نه رئیس جمهور په خپل ارګ ته وغوښتو چې مونږ سره لیدلی وای، له لیدلو نه یې ډډه وکړله. اخر دا شو چې د درې میاشتو کې دوه ځلې مونږ باندې پولیس حمله وکړه، په زور یې خیمه ټوله کړه، تر دې چې میرمنو سره خشونت هم وکړ. بیا دغه څو ورځې وړاندې ماښام ټایم و نیمې بجې چې انتحاري زمونږ پر خیمه راغی، غوښتل چې دننه خیمه کې ځان ته انفجار ورکړي، خو د خدای رحم و مونږ ټولې وساتل شولو. هماغه انتحاري په خپله غوښتل چې واسکټ هغه کې هغه فیوسونو باندې خپله ژوبل شو، مونږ خدای وساتلو. خو بیا هم پولیسو انتحاري ونیو او تر څنګ یې خیمه په تشدد سره ټوله کړله. نو زمونږ غوښتنه همدا وه چې زمونږ غږ باید واورېدل شي، مونږ ته باید خاصه محکمه جوړه شي.
وړاندې له دې نه چې تاسو اعتراض باندې لاس پورې کړئ، د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون، تاسو محکمو ته عرض نه شوئ؟
ولې نه، مونږ له هغې وړاندې لوی سرنوالۍ ته ورغللو، هغوی زمونږ عرضې وانه اخیستلې. وای دا د کمیسیونونو فیصلې دي کې مونږ غرض نه شو لرلی. بیا راغلو لوستری محکمې ته غوی هم منګه جواب کړو چې دا د کمیسیونونو فیصلې دي او دا نهایی دي، موږ د دې صلاحیت نه رو قانون موږ ته اجازه نه درکړه. بیا موږ محکمې ته ویل چې دلته موږ په حق کې جفا شوی ده، موږ سره ظلم شوی دی. کله چې چا سره ظلم کیږي حتمی ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورزي او هلته د خپل د حق پوښتنه کوي. نو نه پوهیږو چې عدلي او قضایي ارګانونه هم دوی د سیاسي فشار لاندې ول حتمن، ځکه زموږ غږ ته صحیح ځواب نه راکړه. خو بیا چې خیمه ټوله شو انتحاري حملې نه وروسته نن میرمنې بیرته راغللې د سترې محکمې دروازې مخ ته مخیمه وهله، تر هغې چې زموږ د عدالت غږ وانهورېدل شي، عدالت تامین نه شي، موږ خیمه نه ټولو همدلته بنسي.
معلومات له مخې چې موږ یې لرو، ته په لومړي لیست کې بریالی اعلان شوې او کله چې دوم لیست کې ته ناکام اعلان شوې، تا ته دوی قناعت څه وڅې درته ویل؟ ولې تاسو د لیست نه وایسته؟
اوس زما لپاره د اندېښنې وړ خبره هم همدا ده، لکه څنګه چې زه په لومړي لیست کې بریالی وم، نه ماته ابلاغ راکړ شوی، نه فیصله راکړ شوی، او نه هم زه استنافقاهي ته وغوښتل شوی. ما زما حریف ته مثلا د هغې په ګټه باندې ابلاغ ورکړی ده، هغه استنافقاهي ته غوښتې یو ځل نه دو ځل، او د هغې په ګټه فیصله کړې ده. قانون خدا و چې زه په لومړي لیست کې بریالی وم، دوی باید زه غوښتې وای، ماته دلایل ښودلي وای، اسناد راکړي وای، رزلټ شوټونه راکړي وای، چې په دې اساس باندې ته نشي کولی په نهایي لیست کې بریالی شي. حداقل زه پوه شوی وای. کله چې لومړی لیست اعلان شو، بیا په ننګرهار کې د 340 محلونو تفتیش وشو چې فیفا او ټیفا هم نظارت درلودلو، ملي امنیت هم نظارت لرلو، تر څنګ د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان هم ول. اما هلته د کومې میرمنې رایې زما نه زیاتې نه شوې چې هغه زه د وروسته شم هغه د مخکې شي. کومه میرمن چې دوی اعلان کړه نسیم رانی، د دې 215 رایې په تفتیش کې باطل شو. دا ما په 15 پوزیشن و، دا لاړه شپږم پوزیشن ته، دین یو بل مېرمن را مخکې شو. او هیڅ یو محل نه دی موندل شو چې دې په کې لس رائے پیدا شي. فقط څو رزلټونه کې ورته د ننګرهار شکایت او ټاکنو کمیسیون لاس وهنه کړې، 15 ورته 55 کړي، یو ورته 11 کړل، همداسې 2 ورته 2 کړل، یو څلور رزلټونه کې ورته لاس وهله، او هغه رزلټونه ماته رانه کړ شو، قسم زما قانوني حق. نو مرکزي شکایت او کمیسیون استنافقاهي ته ونه غوښتلم، هغه بریالی اعلان کړ او زه هیڅ خبرم نه یم او زما باورم نه راته. کله چې لیست اعلان دم تر اخري لحظه پورې زما باور نه راته، خو چې کله لیست اعلان شو چې ګورم زما نوم نه دی بل چانم پکې.
ارزو سپې تاسو هغه کسان چې په لومړي لیست کې تاسو نمونه هم خو بیا ورسته تاسو نمونه وایستل سول، تاسو داسې اسناد په لاس کې لري چې په لوی لاس تاسو چا لخوا نمونه د لیست نه ایستل سوي؟
سر زیاد تشکر. سلام خدمت شما، خدمت تمام دوستایی که در برنامه حضور دارن. آرزو صافی هستم، کاندید معترض از ولایت قندار، قسمی که برای تمام مردم افغانستان معلوم است. خانم بودم که در سطح قندار در بین خانما بلندترین آرا را گرفته بودم. در لیست ابتدایی ما برنده اعلان شده بودم، با شماری که در قندار شد 700 محل پیش ازی که لیست ابتدایی ما اعلان شد، 700 محل با شماری رفت باز لیست ابتدایی ما اعلان شد. ما 3000 رای برده بودم، رای ما را بسیار کم کده نمونجا از ما پیسه تقاضا شد که شما رو ما در لیست اول میخواییم برنده کنین، شما رای یعنی رای منظور از اونا ازی بود که ما پیسه برشان بتیم. خب ما خودم در مور آرای خود آرای پاک خود ما کامیاب شدم، 1848 رای ما در لیست ابتدایی برنده بودم. خب زمانه که باز دوباره که لیستا اینجا آمد، بعد از لیست ابتدایی باز شماری شد، 206 محل با باز شماری رفت. در 206 محل باز شماری که شد در قندار، نی رای ما کم شد نی رای ما زیاد شد، تمام آرا در جای خود مانده. خانم که برنده شده، رقیب ما 702 رای بردن، ما 1848 رای ما برنده بودم. هیچ کدام تغییرات در لیست نهایی نامده. پارچه ابلاغی کمیسیون شکایت بر ما داده، در پارچه ابلاغی از اینا ما برنده اعلان هستم. خب فقط در تطبیقات در کمیسیون انتخابات ما مشکل داریم. ما دوباره لیست زمانی که لیست ابتدای نهایی اعلان شد، ما دوباره رفتم کمیسیون شکایت رفتم، اونا تا اجازه نمیدادن که والا لیست نهایی بوده، شما اجازه ندارین. حداقل خب ما اجازه میره داشتم که ما بشینم که بر ما قناعت بدن که ما امیر خب ما بفهم خود
د شکایتو کمیسیونو که د انتخاباتو کمیسیون تاسو ته وخت نه درکاو.
کمیسیون شکایت هم وخت نداد، کمیسیون انتخابات هم. زمانی که لیست اعلان پیش ازی که لیست اعلان شوال، ما د لیست ابتدایی که برنده بودم، ما میایم روی سوال شما، لیست ابتدایی که اعلان شد دیدن که ما برنده استم، رئیس ولایتی قندار آمد کابل، دوباره امرای ملاقات کرد، خواستشان می بود که شما باید $1,000,000 بر ما بدین، $1,000,000 آمریکایی. باز ما بسیار ایچه شدم، گفتم والله ما خانم هستم که بسیار از نقطه صفری شروع کردیم، ما اینقدر امکانات ندارم که ما برنده هستم، چه قسم به شما $1,000,000؟ گفت نه، ما میخوایم رای شما رو حفظ کنیم، شما رای بردین درست است که برنده هستین، میخوایم رای شما رو کم نکنه، دست نخوره، حفظ کنم.
بعد از او ما بسیار چنزنی کردیم، امرایشان گفتم من خوی قدر پیسر نمیتونم بر شما بتم، صدایش گرفتم، صدایش ثبت کردم، از رئیس شکایت ولایتی قنداره به نام کریم الله استانکزی من صدایش ثبت کردم، باز دوباره دیگر روز باز زنگ زد که میخوایم شما رو ببینم، باز موفق شدم یکم تصویرش هم بگیرم، از اوره کمره مانده بودم تصویرش هم گرفتم.
اسناد دوست پلاس کلری؟
بله بله، اسناد ما دست دارم، میخوایم که یک چند روز بعد اگر بخواستیم پاسخ داده نشه من میکشم اسنادچه، می صدایش می تصویرش که ما گرفتیم میخوایم به تمام رسانه بودم که چرا پرسان نمیشه، خانم بودم برنده بودم بدون کدام دلیل مرا لیست دور کردن.
مروه منی تاس الاول نتر الاخره پر انتخابات سارل په دې برخه کې تاس معلومات هم زیات لري، اګه کاندیدان چې په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوی او دوی د شکایتونو داسې کې چې کله د بیا مرکزونه بیا شمیرلو ته ولاړل ستونزه همدل تر منځ شوی، تاسې موندنه څه ښیي؟ دوی خو په همدغه مرکزونو باندې ادعا کوي او هم کارکوونکي باندې، تاسې موندنه څه ښیي چې دوی ولې لیست نه وایستل شوی؟
ډیره مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، نیازی صاحب ته، صافی صاحب ته، همدارنګه ټولو اوریدونکو ته. د تیرو ټاکنو له پیل څخه تر اخره پورې چې موږ خپله څارنه درلوده او نظارت مو وکړ، دغه نوماندان په ټوله کې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و، رسیدګي ونه سوه د دوی شکایتو ته، د افغانستان د عامو خلکو شکایتو ته هم په هغه جدي توګه چې باید رسیدګي سوی ونه سوی. 10,000 شکایته نتیجه یې نن چیرته ده. د هغو نوماندانو د څار بنسټونو موندنې چې موږ له دوی سره شریکې کړلې، هېڅ یوه ته یې رسیدګي نه ده سوی. د شکایتو کمیسیون په خپل کار کې بې ظرفیتي خپله ښودلې ده، د افغانستان خلکو او دغه نوماندانو ته غوی مکلفیت و چې هم عامو خلکو ته هم حداقل دغو معترضو نوماندانو ته قناعت ورکړي چې اوس ستاسو شکایت ته ولې رسیدګي نه کیږي. دا خو د حل لاره نه کیږي. شکایتو کمیسیون هماغه وخت هم خپلې دروازې بندې کړې وې. دا معترضې نوماندانې به کله موږ دفتر ته راتللې، کله به د شکایتو دروازې شاته ورتللې، اجازه یې نه ورکوله، شکایتونه یې ثبت نه سول. هغه شکایتونه چې دوی مخکې هم ثبت کړي وه، دا شکایتونه اوس له هغو ورک دي، نه یې ورقه سته ورسره چې دوی اسناد څه کړل. دغه خپله بې توجهي او بې دلیله خپله نه پاملرنه ښیي د یوې معترضې نوماندې په ترڅ کې. بله خبره دا ده چې که افغانستان حکومت وایي چې د ځانګړې محکمې جوړول خلاف د قانون دي، دا موږ هم ورسره منو، مګم حتی اقل د یوې مېرمنې د هر افغان لپاره، اما د یوې مېرمنې لپاره له اخلاقي لحاظه هغه چلند چې له دغو مېرمنو سره وکړه، د خلاف د اخلاقو، خلاف د اصولو، خلاف د هغه اسلامي او افغاني کړنو دي. د دې ترڅنګ له پیل څخه تر اوسه د دې غوښتونکي وو چې دوی ته د یوه ځانګړې کمیټه جوړه سي، په هغه کې د مسلکي او بې طرفه خلک وي چې په تخنیکي مسایلو باندې پوهیږي. د دوی سره ریزلټ شیټونه شته، دوی سره اسناد شته، یو نوماندې په یو مرکز کې نوماندانو ټولو د معترض نوماندان چې اوس دي هغه که زموږ خویندې دي یا ورونه دي، دوی ټول له دې ستونزې سره مخامخ دي. په یو مرکز او محل کې حداقل دی خپله تللی یا یې کورنۍ تللې ده رایه ورکړې، سبا ورځو له هغه څخه موږ نظارت درلود، او د کورنۍ رایه موس نشته. په ریزلټ شیټونو کې په ډېره جدي توګه لاسوهنه شوې ده. اوس له هماغو ریزلټ شیټونو څخه چې هغه اسناد وه، کمیسیون په تخلیصسازۍ کې هغه هم مرکوي. که موږ غږ پورته نه کړو، نوماندان غږ پورته نه کړي، له تیرو ټاکنو څخه به یو سند هم نه وي پاتې، بیا نو هغه وخت چې اوس له اسنادو سره څوک دوی ته غوږ نه نیسي، نو چې اسناد ورک سي هغه وخت خو د غوږ نیولو لړۍ نور هم له منځه ځي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه د شکایتو کمیسیون حکومتي چارواکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه کله چې د پروګرام موضوع دوی ولیدله نو دوی حاضر نه شول چې په بحث کې راسره ګډون وکړي. نیازی تاسې ته راځو، تر څو به تاسې همدغه اعتراضونه دوام کړي.
مننه. تر هغې به زموږ دا اعتراضونه دوام لري تر هغې چې زموږ غږ واورېدل شي. او که غږ مو نه اورېدل کېږي، اوس موږ
دریو میاشتو کې تاسې غږ
چا ونه اورېده، اوس موږ مېرمنې دا تصمیم لرو
چې تاسې مرګ له ګواښ سره مخامخ.
بالکل، غږ خو نه اورېدل کېږي په هیڅ صورت. البته دا مونږ مېرمنې تصمیم لرو چې شنبه ته مطبوعاتي کانفرنس ونیسو، او تر څنګ مونږ له حکومت او لستر محکمې نه غواړو چې لمونږ نه زمونږ افغاني هویت واخلي او مونږ له دې هېواده وشړي. کله چې دلته زمونږ د عدالت غږ نه اورېدل کېږي، زمونږ د درد او د تکلیف پوښتنه نه کېږي، زمونږ په دې وطن او په دغه هېواد کې ژوند کول څه معنی لري؟ کله یو دروازې ته ځه، کله بلې دروازې ته ځه، توهین کېږو، تحقیق رټل کېږو، وهل کېږو، هر ډول بد وضعیت سره مخ کېږو. البته زمونږ یو غږ دی چې عدالت. نه پوهیږم چې دوی ته دغه عدالت نوم ولې پر دوی بد تاثیر لري. عدالت خو چې هر هغه څوک غواړي باید هغې عدالت ته رسیدګي وشي. تاسې وګورئ، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر انسان حق لري چې هغوی اعتراض غږ پورته کړي او اعتراض دپاره خیمه وهي، او د هغوی حکومت مجبور مکلف ده چې د هغې اعتراض واوري او هغې اعتراض ته رسیدګي او د حل لاره وباسي. اما متاسفانه په افغانستان کې اعتراض کول معنا دا لري چې لکه د حکومت دښمني دې په غاړه واخیسته.
هم در پسی پولیس را لیگی وحیدی هم در پنور خلق و توحینهی تاسی و گوری در کابل شارناو پارک معلولی نورونو در خپل در حقوق در پار در اتراز خیمه و حال در یو کال شو تروس پوری حکمت توجه نده کرد اگوی ندی گوختی در میاشت شو چه منگ مرمنو در اتراز خیمه و حال در تروس پوری زمان غیق ندار دل شو مانا دل تا اتراز نور دل کیگی در انسانانو اتراز تا پدر نسترگ نکتل کیگی او بیا منگ چه در عدالت غیق پورتا کرده در غصو مرمنی او زمان غیق چه نور دل کیل حکمت غوختن لرو لمنگ در زمان هویت وخل و منگ دل دی وطن و شد ځکه البته موږ افغانان نه یو چې موږ غږ دوی د افغاني کلتور په چوکاټ کې نوري
د افغانستان د قانونو لمخې هر څوک حق لري چې مدني اعتراض وکړي او اعتراضونه هم د دوام کوي ارزوجان تاسو ته چکوړي د لاسم تړلې ده علت څه د لاسم په څه باندې خوښ شوی ده
بسیار زیاد تشکر قسم که بر شما معلوم است تقریبا چهارشنبه گذشته ما اعتصاب کرده بودیم تمام خانمای از خیمه اعتصاب کرده بودیم دو روز پیش شخصا خودم امرای دیوجان ما لبای خود دوخته بودیم به شمول ما و دیوجان چهار خانم پنج خانم لبای خود دوخته بودیم زمانی که ما ازالت بیخی از اوش رفتم که در شبخانه بودم بر ما اول رسید تقریبا 11 بجه شب بود که در خیمه انتاری شده ما آمدم در نزدیک خیمه تا مرا اجازه نمیدن که ما در او سایه داخل شوم گفتن که اینجا انتاریای دیگه هستن پلیس هم 400 500 پلیس مرد زن هجوم آورده بودن سر خیمه اطفایه را آورده بودن
تاس امنیت لپاره راغلیو که تاس
نه باید اینا می آمدن از این خانمایی که اینا سرشان انتاری شده بودن دلجویی میکردن پرسان از اینا ای 300 400 پلیس آمده بودن خیمه را جمع کردن اطفایه را آوردن شخصا خودم بسیار از طرف پلیس لتکوب شدم حتی که پلیس زن و مرد دادن مد دست انداختارای دان مر پلیس کند بر شما بر تمام دوستا معلوم است که بسیار ملت کوب شدم صورتم امرای خون یک رقم بود دیگه ما بسیار مقاومت کردیم دان دروازه ریاست اجرایی تا 3:30 بجه شب ما و دیوجان امرای خانم المندی بودیم موفق شدن اونا ما را از سایه خارج کردن باز سبایش ما آمدیم همونجا خیمه زدیم میخواستیم کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم باز ما را اجازه ندادن پلیس آمد اطفایه را آورد باز ما از اینجا برآمدیم تقریبا دو روز سه روز پیش ما رفتیم که کنفرانس مطبوعاتی گرفته بودیم رسانه را هم دعوت کرده بودیم که خواستیم که کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم پلیس اجازه نداد 5 دقیقه تیر نشد پلیس آمد 400 پلیس آمد 400 500 پلیس آمد زن و مرد گفتن که سایر شما باید ترک کنیم که ما مقاومت کردیم باز اطفایه را خواستن پلیس های زن با سر ما دست بلند کردن ما شخصا خودم یک پلیس اوزی ده بود خانم که دست ما را پنج نفره تاو دادن که ما هیچ به خود نفهمیدم یک وقت که ما و عدیه جان چشم باز کردیم ما در شبخانه وزیر اکبر خان که توسط رنجر خودم اوزی ده ما انتقال شده بودیم شما میتونید کنجا ما در کتابچی از اونا ثبت هستیم که از طرف این پلیس مالت کوب شدیم دست ما را پلیس ها اوگار کردن
مروه جانه د قانون لمخې تظاهرات یا سوله ایزې غوښتنه د هر افغان قانوني حق ده دا کوم برخورد چې دوی سره سوی د پولیسو لخوا سوی ده څه ډول یو برخورد ده
دا برخورد دوی سره اول ځل نه ده چې تکرار سوی ده دوی له روژې همدلته تیره کړه اختر همدلته تیر که باران پی ورېده موږ څو ځله له دوی سره له نږدې ولیدل چې د دوی وضعیت څه رقم ده بیا هم د افغانستان حکومت او امنیتي چارواکو باندې م څو ځله په رسنیو کې غږ وکړ چې حداقل د دغه چلند حق تاسو نه لري بیا هم حکومت په دې اړه هیڅ ځواب ورنه کړ او نه هم امنیتي چارواکو کوم څه وویلې د دې تر څنګ د دوی د ستونزې په اړه موږ هم له دواړو کمیسیونونو سره مشورتي ناستې درلودې او هم د افغانستان حکومت سره ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دا له موږ صلاحیت څخه د باندې خبره ده موږ نتایجو ورولېږل شکایتو کمیسیون ته شکایتو کمیسیون هلته شکایتونو ته کله چې رسیدګي وکړه چې زه پوهیږم نه یې ده کړې رسیدګي په سمه توګه حداقل د کابل او د 5 نورو ولایتونو چې په یوه شپه اعلان شول د هغو په اړه خو صلف په سلو کې وایمه چې رسیدګي نه ده ورته سوې همدارنګه د ټولو نورو ولایتونو وایي چې موږ ورولېږله هل دا چې د دوی نمونه حتی تر هغه آخري مرحلې هم په لست کې وه یو لست چې د افغانستان کمیسیون هغه وخت کې نه و تایید کړی په هغه کې د دوی نمونه لا وه مګم وروسته چې هغه لست کمیسیون اعلان کړ بیا نمونه نه و پکې ځینې اتهامات داسې دي چې حتی په لاره کې هم دې لست کې ځینې بدلونونه راغلل او دا واضح خبره ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون او شکایتو کمیسیون مجبوره دي دې ته ځواب ورکړي چې لست سره یې څه کړي دي د شکایتو کمیسیون وایي چې پروسه ختمه ده او نور موږ صلاحیت نه لرو او اسناد هم ورو ورو دوی ورکوي د افغانستان حکومت وایي چې اسی هم په موږ تور لګېدلی چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي او خپلواکي نه لري دا جالبه ده چې دواړه کمیسیونونه په هیڅ بله خبره کې خپلواکي نه لري موږ په ټولو مسایلو کې د بایومتریک فهرست ځینې نور مسایل یوازینی ځای چې دوی خپلواکي لري هغه همدا ده چې د دغو نمایندانو شکایتونو ته دوی رسیدګي نه کوي
اوس خو د شکایتو کمیسیون انتخاباتو کمیسیون دوی خبره ته غواک نه دی، له قانوني پلوه دوی کوم مرجع ته ارز کېدلای شي تر څو پورې دوی دغه
د افغانستان ستره محکمه مخکې لغه نه د شکایتو کمیسیون ګوري. د شکایتو کمیسیون څنګه قانون په خپل نه دوی تفسیروي تر هغه مرحلې پورې چې هغه قانوني حق دوی درلود شکایتو ته باید رسیدګي وکړي، هغه وخت کې خوم دوی رسیدګي نه کړی چې اوس وخت تیر شوی ده.
تاسو اساسي غوښتنې څه دي که په لنډو ټکو کې راته ووایئ؟ اساسي غوښتنې څه دي؟
مننه. اساسي غوښتنه مو همدا ده چې اول خو زموږ غوښتنه ترنه د ځانګړې محکمې وه، ځانګړې محکمه دوی رد کړه، اوس مو ترنه د ځانګړې کمیټې غوښتنه ده. ځانګړې کمیټه باید جوړه شي، زموږ اسناد بررسي شي، که چیرته حق مو حق مو درا کې که مو حق نه و حداقل قناعت به وخلو، موږ هم په وجود کې قاضي لرو چې هغه وجدان دی قضاوت به وکړو. کور مو لیدلی زه په خپله مخه خپلو کورو کې به کینو. دا چې نه قناعت راکول کیږي او نه حق راکول کیږي او حق هم زموږ یو بل څوک لانیږي، نو د دې زغمل ډېر زیات سخت دي.
د دغه اعتراض په جریان کې تاسو لوړ پونې امنیتي چارواکي راغلي، حتی د ملي امنیت شورا سلاکار درته راغلی ده، څه ژمنې در سره وکړې؟ ولې عملي نه شوې؟
مننه. مونږ یو ځل مخکې هم د نه خوړو احتساب کړی و چې کله د مېرمنو وضعیت سم نه و، تقریبا د شپې یو نیمه بجه وه چې حمدالله محب صاحب راغی خیمې ته، مېرمنو ته زاري وکړې چې تاسو خپل احتساب مات کړئ، ستاسو ملاقات به رئیس جمهور سره عجل جوړ کړو، تر څنګ یې درته یو باصلاحیته کمیټه به جوړه کړو چې ستاسو اسناد به رسي شي. نو مېرمنې هم د محب صاحب په احترام باندې احتساب مات کړ او د هغوی پر ژمنه باور وکړ. تر ننه پورې خپله محب صاحب هم موږ نور په سترګو ونه لیدو، ژمنه خو بیخي هیڅ معلومه نه شوه چې هغه ژمنه څه شوله. که څه هم ما په سوشل میډیا کې دوه درې واري ورته یادواري م وکړه، پوسټ مې وکړ، پسې چې څه شوه ستاسو ژمنه، موږ مېرمنې خو په تاسې باور وکړ. تاسې وګورئ پارلمان ته چې دغه یو شمېر ځوانان لاړه د ولس پرې باور و په ځوان نسل باندې، نو محب صاحب هم یو ځوان نسل دی، ځوان دی، موږ پرې باور وکړ. او که دوی دغسې بې باوري کوي، ژمنې ماتوي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې په ځوانانو هم باور پای ته ورسیږي.
اوس خو پارلمان افتتاح شوی ده، کسان راغلي لوړې کړي د هلته کارونه روان دي، تاسو له دې وروسته څه غواړئ؟
تاسو وګورئ 2010 کې هم د کردسي په وخت کې همداسې پارلمان افتتاح شو، یو تعداد کاندیدانو اعتراض وکړ، خو کوري ودان کردسي صاحب د کاندیدانو اعتراض واورېدل، هغوی په غوښتنه باندې چې هغه وخت په قانون کې اصلا خاصه محکمه ولنه، اما د کردسي په فرمان باندې خاصه محکمه جوړ شوه. شپږ میاشتې وروسته نه تنه پارلمان ته لاره وموندله او نه تنه چې په جال تللي وغه له پارلمانه بیرون شول. نو تاسو یعنی شپږ میاشتې ماش هم هغې نمایندانو وکیلانو اخیستو چې هغوی له پارلمانه بیرون شول. موږ دغسې یوه بېلګه هم لرو او هیله لرو چې هغه بېلګه بیا تکرار شي. سید پارلمان افتتاح شو، وکیلان په جال لاړل، اما حق حق دی، نو حق نوم د الله دی، هغوی بهښلي چې حق وي. نو حق داسې څه دی چې شل کاله بعد هم کولی شي چې په اثبات ورسېده ستا دی، نو زموږ حق دی. دلته موږ حکومت لرو، ستره محکمه لرو، دواړه کمیسیونونه دي، له دوی ټولو نه زموږ مظلومانه عاجزانه غوښتنه ده چې زموږ اعتراضاتو ته رسیدګي وکړي. موږ په خپل رایو په خپل هر څه باندې دومره باوري یو، ان تر دې چې موږ حکومت ته چیلنج ورکوو چې تاسو یو محکمه یا کمیټه جوړه کړئ، که چیرته موږ خپل رایو ثابت نه شو کړی په غلطه، تاسو کولی شئ چې موږ سره نوالې ته معرفي کړئ. نو حکومت او کمیسیونونه له دې نه بل کوم لوی ثبوت موږ نه غواړي چې موږ په جار دا خبره کوو. معنی دا موږ سل فیصده په خپل رایو په خپل حق باور یو. حق دی زموږ ځای شي، زموږ وخت ځای شي. په سختو شرایطو کې موږ کمپاینونه کړي، نام نه ولسوالۍ ته تللي یو. زه په ننګرهار کې کوټ ولسوالۍ ته تللم چې دا شو سیمه وه، شینوار ته تللم، بټي کوټ ته تللم چې هلته برحاله وکیلان تللی نو شو خپل کمپاین ته. زه په تش لاس له ما کمپاین کړی، ما پاکې رایې اغېستې دي او باور وکړئ چې زما د اقتصادي وضعیت دومره خراب و چې ما په پراخه کچه هم تر دې چې ناظرین نه لرل. نه پوهېږم چې نولس سوه محلونه و په ننګرهار کې، په هغې کې ما ټول 15 ناظرین لرل. یعنی زما دومره پاکې رایې دي، خلکو په جال په تقلب باندې رایې جوړې کړې. باید زما د رایې پوښتنه وسي، موږ نه ملس پوښتنه کوي چې تا چې زموږ د رایو نه دفاع نه شي کولی په کوم حق د ځان قاندید که زموږ رایې څه شي. موږ رایې درکړې وه، څه شي زموږ رایې. او تر څنګ هم کمیسیونونه چې اوس وروستۍ لاره په وروستۍ کار په لاره اچولی، هغه دا ده چې ولایتونو ته امر کړی ده چې تاسې صندوقونو نه رای پاڼې راولېږئ مرکز ته، چې دا صندوقونه باید رئیس جمهوري ټاکنو ته خالي شي. دوی دلیل داسې دی، خو پوښتنه دا ده چې د 15 کاله وړاندې رئیس جمهوري صندوقونه چې ډک دي ولې هغه نه تشوي؟ څو کاله وړاندې چې د ولایتي شورا ټاکنې شوې هغه صندوقونه اوسه پورې ډک دي ولې هغه نه تشوي؟ که تاسې واقعاً د صندوقونو د مشکل سره لاس یې، پرون ټاکنې تېرې شوې دي او تاسې نن صندوقونه خالي کوئ. دوه کاله موږ قانوني حق لرو چې دا پاڼې باید وساتل شي په صندوقونو کې.
انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي دلته حاضر وي چې تاسو پوښتنو ته ځوابونه ولي. ارزو جان، تاسو اسناد په لاس کې لرئ، تر اوسه پورې مولي ساتلي دي نشر کړي نه دي، د لپاره چې خلکو توجه درته وګرځي، هغه عدالت غوښتنه تامین سی تاسو تاسو ولې داسنه تاسو پر ځان سره ساتلی دي؟
بسیار زیات تشکر. پیش از اینکه لیست نهایی ما اعلان شه، ما شکایت خود بردم در کمیسیون شکایت درج کردم. همه اسناد که پیش ما بود ما در کمیسیون مرکزی شکایت دادم برشان. اینا برای ما گفت که ما او کسی که شما گفتین مایر در سارنوالی معرفی کردیم. زمانی که لیست نهایی اعلان شد ما رفتم سارنوالی عریضه ما بردم، گفتم ما این به دلیل مرا از لیست نهایی اینا دور کردن. یا برای ما گفتن که والا دای تاریخ برای ما تو کدام اسناد نامد از طرف شما یا از طرف کمیسیون شکایت که شما این نفر را در اینجا معرفی کرده باشین. خب من هم میفهمم، ما به می باور هستم که اگر ما هر چی داد و فریاد بزنیم صدای ما چونیده نمیشه، صدای عظیم مظلومی خانمای که اینجا هست شما باور کنید. او
د د د د نظر بنسټونو سره تاسو د اسناد شریک کردین؟
بله، ما بردم زمانی که لیست ما اعلان شد ما پیش فیفا رفتیم، تیفا رفتیم، هم تمام خانما پیش یونما رفتیم، هیچ کدام ما کدام پاسخ مثبت ما از اینا نگرفتیم. دیگه یگانه راه حلش می دیدیم که ما خانما اومدیم مظلومانه ما چادر تسم زدیم روبروی دروازه ریاست جمهوری، سه ما را تیر کردیم، سه ما دای سه ما صدای ما شنیده نشد. دیگه به این باوری هستیم که حال آمدیم پیش استر محکمه تا زمانی که به صدای عدالت خواهی ما گوش داده نشه، ولو که 5 سال تیر شه، ولو که هر چقدر بالی ما تیر شه، ما اینم اینجا ششته هستیم.
مروجانه، د افغانستان انتخابات تیر انتخابات لري زیات ستونزو سره مخ هم، خو مشکلات او امنیتی ستونزو، اجتماعي ستونزو، ځنګړي توګه خزو سره ډیر زیات ظلم زیاتای کی دي. خزو په ډیر سختو حالاتو کې کمپاینونه وکړل، د کمخې چې دیوجانه ول کوټو لسوالي ته دالم او خطر می په ځان قبول کوم. د ټولو ته په کتلو سره د عدالت غوښتنې لپاره تاسو وړاندې څه ده؟ کمیسون څه وکړي؟ کمیسون خو کارونه خلاص شوي دي، حکومت څه وکړي؟ تاسو وړاندې حکومت څه؟
افغان صاحب، اول خو د دواړو کمیسیونونو مشران دي، یو ځل دغه افغاني او بل اخره د میرمنتوب لپاره د راسي دوی سره د خوخوګي وکړي، یو ځل د دوی وګوري چې دوی څه غواړي، یعنی که صلاحیت کې هم نسته دی وی افغاني په توګه دی ور اول د دوی وخت. دوهمه مسله دا چې همدغه ولسمشر ته خو هم د موږ او تاسو رای ورکړی ده او دوی مخ کړی. یو انسان باید څو میاشتې ډوډۍ ونه خوري، خپلې شونډې وګنډي، ډوډۍ ونه خوري، ځان له سلو مشکلاتو سره مخامخ کړي، وهل وخوري او بیا وروسته لغنه ولسمشري وویني، دا یو لوی ظلم ده. د ولسمشر د لیدلو لپاره څو میاشتې یو افغان باید صبر وکړي. یو عادي خبره ده، سمه ده چې موږ قناعت وکړ کله مو چې دوی سره مشوره وکړه، وایي دا بیا موږ تورنیږو چې د کمیسیونونو په کار کې مداخله کوو. مداخله مه کوئ، حداقل څار بنسټونه چې هم خلک پرې باور لري، هم نماندان پرې باور لري، په همدغه ناسته کې نماندان یې کینوي، څار بنسټونه هم کینوي، حکومت دې هم کینی. که بیا بله ورځ چا د دې ادعا وکړه چې حکومت دوی ته وعدې ورکړي، خلاف د قانون یې کوم امتیاز ورکړي، بیا به موږ غږ پورته کړو چې نه، موږ هلته حضور درلوده، هیڅ هم خلاف د قانون ونه شول. اما یو ځل لیدل د ولسمشر د دغو میرمنو لپاره زه فکر نه کوم کومه ناممکنه او معجزه خبره وي. دوی باید وګوري هغه د قانون په لحاظ کومه بې انصافي چې دوی سره شوې ده، هغه ته باید ځواب ورکړي. کمیسیونونه مکلف دي.
د معترضو نماندانو په استازیتوب لړۍ ونیازئ او ارزو سپۍ او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانده مروه امینی، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصې وې.
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن غد تن کای مینی غد تن کای مینی نغ مراتا غیگنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن شاری راتا سم اشاری کوی بھاگ اشاری راتا سم اشاری کوی بھاگ اشاری راتا سم اشاری کوی بھاگ خندا گانی دی بھاگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نن بھاگ نن سبائے راتا مخکی مخکی کی غنن سبای راتا مخی مخی کی نن
سامنا وادي درو هغد درو قسمنا